السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
امریکا وی تر اوسه پورې 23000 افغانان او بهرنی وګړي له افغانستانه وستل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشکول لپاره مظاهره کړې ده. د پاکستان حکومت وایي د چینایي وګړو د حفاظت لپاره د هغوی امنیت زیاتوي. د خبرونو تفصیل. د امریکای ولسمشر جو بایدن ویل افغانستان د خلکو وستلو هڅې چټکی شوې دي. بلخوا پرې وبل ورځ هم په زرګونو افغانانو کابل هوایي میدان ته پرتلونکو لارو ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. د اګست په 2 بایدن په وایټ هاوس کې ویل چې د اګست له 14 څخه تر اوسه پورې 23000 کسان له افغانستانه وستل شوې دي. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت ټیم د اګست د 1 ضرب الاجل یا ډیډلاین پر غځولو هم بحثونه کړي تر څو د امریکایي وګړو نورو بهرنیانو تر خطر لاندې افغانانو وستل یقیني شي. په زرګونو امریکایي، برتانوي او اتحادي ځواکونو د کابل هوایي میدان امنیت نیولې او په داسې حال کې چې ملکي او نظامي الوتکې بهرنیان او افغانان له هیواده وباسي کوښښ کوي چې د خلکو ډلې له هوایي ډګره لرې وساتي. د خلکو د وستلو چارو کې د اسانۍ پیدا کولو لپاره امریکایي پوځیان د طالبانو سره په مسلسل ډول په تماس کې دي. بایدن ویلي چې د امنیت حالت نازک دی او ادارې د داعش د ګواښ په اړه چې د طالبانو دښمنه ډله ده اندېښمنه ده. د اسلامي همکاري او سازمان او آی سی په طالبانو او نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اګست په 2 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د سولیزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د 50 اسلامي هیوادونو د سازمان د اګست په 2 په سعودي کې د افغانستان په اړه تر یوې ځانګړې غونډې وروسته زیاته کړه چې پر راتلونکو افغان مشرانو غږ کوي چې ترهګرې ډلې باید پر افغان خاوره پښو ټینګولو ته پرې نږدي او افغانان دې په یو ټول شموله حکومت راضي شي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې ده او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښتي دي. د اګست په 2 شوې دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین ویل چې علي وزیر د بیان ازادي له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې نو ځکه باید په جیل کې پاتې نشي.
علی وزیر په پارلیمنت کې د جمهوریت خبره کوله، د پارلیمنت په بالادستی خبره کوله. علی وزیر د کراچۍ په جلسه کې ویل چې د سردار علي وزیر شهید قاتلان گرفتار کا، چې د خلک مرده شهیدانو قاتلان گرفتار کا، دارمان شهید قاتلان گرفتار کا.
علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې نیول شو او پر هغه تور پر شوی چې د خلکو راپارولو لپاره یې د پاکستاني ریاست په خلاف تقریرونه کړي خو نوموړی او وکیل یې دا ردوي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت قوي کولو لپاره نور ګامونه اخلي. شیخ رشید د اګست په 2 په ټویټر لیکلي چې د چین سفیر نان رونګ سره یې په پاکستان کې د چین پر کارونو او د هغوی وګړو ته د ډاډه چاپیریال په برابرولو خبرې وکړې. په دې وروستیو کې پر چینایي وګړو بریدونه ډېر شوي دي. د جولای په 23 په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو پر چینایي وګړو حملې وکړې. د جولای په 14 په برکوستان کې شوي چاودنې نه چینایانو وژله او د اګست په 6 په ګوادر کې د چینایانو د موټرو په کاروان ځانمرګې برید وشو. په افغانستان کې طالبان وایي وسلوالي د پنشیر په لور روان دي او تر اوسه د کم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبان وایي زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي ریډیو ته زیاته کړه چې د وسلوالو د پرمختګ سره سره یې په پنشیر کې د مخالفینو سره خبرې هم روانې ساتلې. پنشیر یوازینی ولایت دی چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو په لاس کې نه دی. دلته د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت سینه ډبولې رویټر خبري اژانس ته ویلي چې جګړې او خبرو دواړو ته تیار دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرینم د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور په کابل کې په زرګونه افغانان هوایي ډګر ته ورغلي دي. تازه حال به واره پښتون ژغورنې تحریک له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی یو مخکښ علي وزیر دې سر تر سره خوشی کړل شي.
کچرته یو قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا علي وزیر گرفتاری شوی وای نو وسط د نور ملګرو سره د دم ضمانت شوی وو خو دې تر اوسه پورې په جیل کې دی.
د خبر پښتونخوا چارواکي وای په پیښوري کې کور په کور خلکو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو بهیر یې پیل کړی دی.
نن سبا هر چا په لاس کې موبایل دی، فیسبوک آی ډی د هر چا شته، سوشل میډیا کمپین ډېر امپارټنټ دی. په جمعتونو کې اعلان شو، په سکول کې اعلان شو، لکه څنګه پولیو بری کېږي.
د غیر سرکاري ادارو د رپورټونو په وینا په خبر پښتونخوا کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دي. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په کابل کې په سرګونو افغانان بهر ته د تک پهیله حمید کرسی نړیوال هوایی میدان ته ورغلی دي. په داسې حال کې د چې امریکا او نور بهرنیو هیوادونو د خپلو وګړو تر څنګ هغه افغانانو باسي چې د دوی سره په مستقیم او یا هم د دوی لخوا تمویل شوو دفترونو کې په تیرو شلو کلونو کې کار کړی وي. د امنیت ساتنې او د خلکو د ویستلو چارې پر مخ وړونکي بهرنیان وایي چې دوی کوشش کوي چې دا بهیر ګړندی کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر تیره شپه په یو خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیري د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کېدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي.
ښاغلی ټایلر وویل د هوایي ډګر د بهر مسؤلیت د طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارتر پروازونو په وسیله د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ویستي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډېر ده، هلته امریکایان خلک تشویقي دي ته راسي، دغه ټول شان سره باید سوي ستونزه لا حل نه سي او لا پاتې وي. اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پرېښودل کېږي نه، ورتلونکې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خوراځي په دغه لپاره زمينه سته.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینې د برق بیل د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تیرونی کابل طالبانو ونیوه او ډیری خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هم مهاله بیاشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. د اسلامي هوادونو سازمان او آی سی وای افغانستان باید بیا راتراګرو په ځالی بدل نشي. دوی په پرونی غونډه کې پر دې خبره تراغرستو ټینګار کړی چې طالبانو د افغانستان د حکومت کنټرول په لاس کې اغستی. کله چې طالبانو په 1996 کال کې په افغانستان کې حکومت جوړ کړی و نو د القاعده تراګري ډلې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکړی و چې په نتیجه کې په امریکا د ستمبر 11 بریدونه وشول او په 2001 کال کې د طالبانو رژیم ړنګ شو. طالبانو په 1300 میاشتو کې ویلي چې دا ځل به د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې نړیوالو تراګرو ته ځای نه وي. تفصیل د زم د همکار احمد تکل په رپورت کې.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشري کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډېر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سي کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې دا سازمان په روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بیزایه شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستانه، ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو پختون ژغورنې تحریک یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د دوی مشر او په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر دی زر تر زره خوشی کړل شي. دوی دا غوښتنه پرون په کراچۍ کې په یو مظاهره کې وکړه او زیاته کړه چې علي وزیر خوشی نشي نو دوی به مظاهره پراخې کړي. علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د راپارولو په تور له تیرو اتو میاشتو راهیسې په زندان کې د دغه وکیل په نوموړي تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
پختون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او د یاد غورځنګ نیولې شوي نورو غړو د خوشي کېدو لپاره د اګست په 2 د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو غټه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پی ټی ایم سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په سلګونو نورو خلکو هم ګډون وکړ. دغه غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي نور الله ترین وویل
علي وزیر د پارلیمنت ممبر دی، علي وزیر په پارلیمنت کې د عین او د قانون خبره کوله، علي وزیر په پارلیمنت کې د جمهوریت خبره
پنڈیتا د پی ٹی ایم د کراچی یو بلغڑی روید اللہ اویل چالی وزیر د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کراچی په زندان کې دی. ریاست علی وزیر مجبور کوي چې هغه د خپل خبرینه پشا کړی.
ډیر سره نور هم ډیر کسان په دغه مقدمه کې گرفتار و چې هغه خوشی شول په ضمانت باندې، خو علی وزیر تر اوسه پورې هم گرفتار دی. نو مطلب دا دی چې کچرته قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا د علی وزیر گرفتاری شوی وای نو وس په نور ملګرو سره د دم ضمانت شوی و په ضمانتي طریقه به دم رخصت شوی و. خو دې تر اوسه پورې په جیل کې دی او دا نور ملګری په ضمانت باندې راخوشي شول. نو دې مطلب دا دی چې دوی دا غیر قانوني اور باندې گرفتار کړي دي او دوی دا غواړي چې د دنه خپل چې کم معافي وغواړي او یا معافي ته مجبور کی او یا دې دا خبره نو رسو کی چې کم خبره باندې لګیا دي او دا عوام د حقوقو غوښتنه کوي.
احتجاجي غونډې ته د کراچۍ د پی ټی ایم غړي محمد شیر مسید، محمد الله سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ غړو هم ویناګانې وکړي او د علي وزیر د خوشېدو غوښتنې وکړي. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼا په سلګونو اوسیدونکو د اګست په 14مه د خپل قومي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې وه او ویلي وو که علي وزیر خوشی نه شو نو د اګست په 18مه به اسلام آباد ته یو غټ احتجاجي لارون کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر او نورو هم ویناګانې کړې وې. او د جلسې یو ورځ وروسته بیا په 8 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم پکړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا یې علي وزیر کراچۍ ته استولې وو. پولیس پکې داوه لري چې علي وزیر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې د ریاست خلاف ویناګانې کړې خو پی ټی ایم دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې دوی د پرامن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د اتحاد مشرانو په وینا په کې به د ولس ټولې ستونزې په پام کې نیول کیږي. دا چې پی ڈی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2006 کال کې شوی د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقه څومره کامیابه وه. منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو شننکو او مسلم لیگ نواز ګوند له یو مشر سره خبرې کړې دي. دې رپورت کې تفصیل وورو.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وای د چارټر اف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځوري لپاره وړاندې کولې شي. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم جنرال سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک د اگست په 28 مشال جوړ ته وویل چې د په اند پی ڈی ایم ولسی ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د پی ڈی ایم چې کوم موجوده قیادت ته وی صرف شپ شپ کوي شپتالو نه شي ویلې او کدی هر څه ډیمانډونو کې خو د اپوزیشن نورې پارټیانو چې دي ته د شک په سترګه باندې ګوري دا به کامیاب نه شي. کوستا سو ګوري چې سیویلین باندې د ستې لپاره یا سیویلین حکمرانې لپاره چې دغه کوم مهم شروع کړو هغه وزنه وسه پی ڈی ایم نم ناراضي نو
پورې خټک زیات کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وټلو ورستا د اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوریت غورځنګ ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ ترلاسه کول غواړي او کچنګه په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وای د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوه خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نوره پیاوړې کړي.
پی ڈی ایم عوامي سپورټ
پی ڈی ایم به عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی وی خو که د وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی وی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګارۍ ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ڈی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقی دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په آینده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2008 کال کې شوې د میثاق جمهوریت په نوم موافقې هم د پاکستان جمهوریت نظام ته ډېره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت اولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوې ده نو یو تنور د پیپلز پارټي حکومت پوره او بیا ورپسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره کړ. نو زما په خیال باندې دا چارټر اف پاکستان چې کوم نوم یادی د پاکستان د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کې ده چې دلته سونه زمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغې په رڼا کې دلته کې په خپل منځ کې خبره وشي دا غي نه پسته پس خبرو باندې اتفاق وشي نو په دې کې د دونو د دې ټول په دې کې فائدہ ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2006 کال په ستمبر کې جوړ شوی او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو لاله جوړ شوی او دوی ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولی او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي بنشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا چارواکي وای په پیښور کې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر یې پیل کړی دی. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس د نوې بڑې ډیلټا په تیزی سره د خورېدو وروسته په ځینو سیمو کې سکولونه تړلي او په نهه ضلعو کې بندیزونه هم اعلان کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
خیبر پختونخوا حکومت د پریکړه تر مخه د پیښور په شمول د صوبې غټو خارونو کې چرته چې ویکسین لګونکو شرح کمه ده، هلته به د صحت محکمې اهلکاران کور په کور ګرځي او خلکو ته به د کرونا ضد ویکسین لګوي. پیښور کې کور په کور د ویکسین ورکولو عمل د اګست د 28 نیټې نه پیل شوی دی. ډاکټر اکرام الله خان چې خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا لپاره حکومتي ویان دی، وایي چې دغه پریکړه د این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره د سر مرکزي ادارې د احکاماتو په رڼا کې شوې ده.
سی فیصله وچیر تاسو دا چکم زمږ غټ خارونه دي، پدې کې تاسو خپل ویکسینیشن شرا چې دی هغه 40% نه واړه وي پدې اگست کې. وای چې زمږ په خبر دی مردان دی سواد دی ابتباد دی عمان سیرا دا پدې نور ډیسټریکو کې مو دا چې مونږه پړی خان کې په کر کې کو هارت کې دا نور ډیر ډیسټریکو کې چکم زمږ غټ ډیسټریکو دی کوه بنو دي نو آی کې مونږه دا دغه کو سواد دی کې چې مونږ خپل ټیمونه آوټریچ ټیمونه کور په کور ټیمونه اولیګو او غلار شو دا روان دی. الحمدللہ کوم پورن تقریبا 170,000 کور ویکسینیشن کړی دی نو کور په کور به ټیمونه دي او ویکسینیشن به ټیمونه دي سره زیات شي.
دغه علاوه ټول زلوته په سخته هدایت شوی چې د روانې میاشتې اخیره نیټه یعنی 1 اگست پورې تر 30% آبادی ته ویکسین ولګوي. غنی د موبایل سیم کارډونه او د شناخت کارډونه د بندولو په شمول سخت قانونه به پورته کول شي.
یو ځای کې د کیسونو تعداد زیات شي نو موږ به دغه ایډیا لاک ډاون کوو. هغه ځای کې خلک 100% ویکسینیشن شي نو الله به دی لاک ډاون کولای شي. حکومت بیا سخت سټیپس مخلي. هغه کې د سیم بندېدل شو، شناختی کارډ بلاک کیږي شو.
حیات آباد میډیکل لوختون پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو ویان چې کرونا وړونو کې دندې هم کوي. ډاکټر واحد وزیر وایي چې باید حکومت د ویکسین لګولو لپاره سخت نه سخت قانونه پورته کړي.
خو دا د کور په کور کاری فروکا دایم خو خپل جلګ نورم زیات کی ټول ضرورت یې ورسوي او بل سیم کارت بلندول شنختی بندول دادم بالکل پکارې چې داسې موشي. دغه نه علاوه سوشل میډیا کمپین نن سبا هر چا په لاس کې موبایل دی، فیسبوک آی ډی د هر چا شته. سوشل میډیا کمپین ډېر امپورټنټ دی. په جماعتونو کې اعلان شو، په سکول کې اعلان شو، لکه څنګه پولیو بارے کې کی دوی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر د کوم مولایان صاحبان دی، سکول ټیچران دی، دا ټول پکې انوال کې دغه لګ په مشره باندې اثر وی.
په پاکستان کې د کلورمې سپې ورستو حکومت د کرونا وایرس پیښو کې زیاتوالی لکبل د صوبې په 9 ضلعو کې د 3 اگست نه د بندیزونو لګولو پریکړه هم کړې ده چې تر مخه به کاروباري هلې ځلې د شپې د 8 بجو نه پس بندې وي او په هفته کې به 2 ورځې د روزګار چھٹی وي. د سورلو په ګاډو کې به په احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل کولی شي او سرکاري دفترو کې به حاضري هم 50% وي. د صوبې حکومت لخوا دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د صوبې په کچه د کرونا وایرس مثبت پیښو شرحه 6.5% او ټول پاکستان کې 9% ریکارډ شوې ده. تیر یو شواروز کې دغه رنګ نه ټول پاکستان کې 4 اویا تنان مړه شوي او سکم 4000 ناروغو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. دغه شان ټول پاکستان کې د اګست 28 نیټې پورې د 3000 او 970 کسان دغه وایرس وژلي او 1,100 سیوا یې اغېزمن کړی دي او د 1,100 سیوا واپس روغ شوي هم دي. د صحت محکمې تر مخه په پښتونخوا کې د 500,000 سیوا خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسین وړومبې خوراک او خوشه 1,100,000 تنانو ته مکمل خوراک ورکړل شوی دی او د دوی هدف په ټوله صوبه کې 1,90,000 خلک دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په گوادر کې د چینایانو په یو قافله د تراګریز برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د دوی د وګړو امنیت لپاره دی کوټلي اقدامات وکړي. د اګست په 6 د بلوچستان په گوادر کې د چینایانو په قافله په برید کې 2 ماشومان وژل شوي او 1 چینایي زخمي شوی و. بلخوا د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری مشال ریډیو ته ویلي چې په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي کول لپاره یې ځانګړي سرتیري ګمارلي دي. په پاکستان کې په چینایانو د پرله پسې بریدونو نو سمانه ده. بلوچ او سندی بلتون پالی وسلوالی ډلې د دې بریدونو نه څه مقاصد ترلاسه کوي په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د 30 دی راهیسی د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په چینایانو د پاکستانی وسلوالو ډلو بریدونه سرګندوي چې دغه ډلو خپله تګلاره بدله کړې. خو پوښتنه دا ده چې بلوس بلتون پالی ډلې ولې چینایان په نخه کوي؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې څیړنکار عدنان عامر وایي چې بلوس بلتون پالی ډلې د دې بریدونو نه 2 اهداف ترلاسه کوي. یو خو دا ډلې د چینایانو په نخښه کولو سره نړیوالو رسنو کې ځای مومي او په نړیواله کچه ځان ژوندی ساتي او د پاکستانی حکومت لخوا د دوی په اړه د هغه تاثر ضایع کولو کوشش کوي چې ګوندې بلوس بلتون پالو ډلو کې د اختلافاتو له امله د دوی وسلواله مبارزه قوي نه ده پاتې او بل دا چې بهرني سرمایه کار هم د دې بریدونو له امله په سی پی ایک کې سرمایه کارۍ نه ډډه کوي چې له وجې دا د اتلس کاله پوره کیږي خو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې او د گوادر بندر منصوبه باندې کار ډېر ورو دی. د عدنان عامر په خبره د بلوس بلتون پالو ډلو دا دریځ دی چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره د وسلوالې مبارزې په دې جنگ کې د پاکستانی اسټابلیشمنټ تر څنګ اوس چین هم د دوی دښمن دی. دا راته د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو چینایي ریسټورنټ او بیا د ګاډو په یو شوروم ترسره شوي برید کې دوه چینایان ژوبل شوي ول. د دغو دواړو بریدونو ذمواري د سندو دیش انقلابي آرمي په نامه وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي ول چې پاکستان او چین په ګډه د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو په پلمه زمونږ ځمکه او وسایل قبضه کړي دي. د 2023 میلادي کال د جون په میاشت کې د بلوس لیبریشن آرمی سلور وسلوالو په کراچۍ سټاک ایکسچینج برید وکړو. په یاد سټاک ایکسچینج کې د شنګای سټاک ایکسچینج، شینجن سټاک ایکسچینج او چاینا فائنینشل فیوچر ایکسچینج لخوا د 30% سرمایه کارۍ نه پس په 2018 میلادي کال کې انتظامی چارې ترلاسه کړې وې. د شپږو عربو ډالرو نه د زیاتو د مالیت د سی پی ایک د منصوبو اکثریت په سند او بلوچستان کې دی چې پکې د سړکونو، سمندري بندرونو، اقتصادي زونونو، ریل ګاډو پاټلو او یو شمیر نورې ترقیاتي منصوبې شاملې دي. د سیړونکو په اند په دغو صوبو کې دا وسلوالې ډلې د کلونو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي خو اوس یې خپلې تګلارې بدلې کړې دي او لویو ښارونو کې چینایان په نښه کول پیل کړي. خو په کراچۍ کې خبریال او څېړنکار ضیاءالرحمن وایي چې د نسلي بلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د چینایانو په نخښه کېدل نوې خبره نه ده، بلکې دا لړۍ د تیرو لسو کالونو روانه ده. امریکہ میں غیر دولتی ادارہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایون ڈیٹا پروجیکٹ پخپلا یو سیڑنہ کی وائی چې د 2023 کال را حصی د چین د یوی کڑای یوی لاری منصوبی چې چین پاکستان اقتصادی رہداری هم یو برخه ده پر ضد منظمه تشدد لړۍ تی ده شوی ده. دغه اداره وائی چې د سندی وسلوالو ډلو د بلوس راجی اجوی سنگر چې پکې سلور بلوس بلتون پالی ډلې شامل دي ترمنځ په 2013 میلادي کال کې اتحاد شوی چې لوجی د غډلې په منظمه توګه په سند او بلوچستان کې چینی اهداف باندې بریدو کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اگست په 28 مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغو ډلو ترشا د هند استخباراتي ادارو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته یې کړه. د سی پی ایک منصوبې سیمه ایز اثرات هم شته، ځکه د هند لخوا په خاصه توګه دا منصوبه لګاتار د ترهګرۍ ښکار ده او سندي او بلوس وسلوالې ډلې د هند د ترهګرۍ د هغه ویب یا جال برخه دي چې په افغانستان کې جوړ کړی و. د دې ډلو خپل ځانګړی د هیڅ حیثیت هم نشته، تر کومه چې د سی پی ایک د امنیت خبره ده. نو د دې لپاره خو موږ یوه ځانګړې پوځي دسته جوړه کړې ده او دا اوس چې کوم په بلوچستان کې بریدو شو نو دا هم د ښه امنیت له وجې کامیاب نه شو. هم د دې ښه امنیت له کبله ګڼ شمېر د ترهګرۍ منصوبې موږ ناکامه کړې هم دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د دې ترهګریزو بریدونو باوجود د سی پی ایک د منصوبو دوه برخې مکملې شوي او درېیمه برخه چې په اقتصادي زونونو مشتمل ده دا مهال په تېزۍ سره روانه ده. د نوموړي په خبره پاکستان اوس د سی پی ایک منصوبه افغانستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ته هم غځوي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د بشری ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د امریکې ولسمشر جو بایدن پرون په وایټ هاوس کې وویل چې له افغانستانه د خلکو ایستلو هڅې چټکې شوې دي. هغه زیاته کړه چې د اګست له 14 څخه تر اوسه پورې 23,000 کسان له افغانستانه وایستلي دي. اسلامي همکاریو سازمان پرون په یوه غونډه کې پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښتنی. علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې نیول شو او پر هغه تور پورې شوی چې د خلکو د راپارولو لپاره یې د پاکستاني ریاست په خلاف تقریرونه کړي دي خو نوموړی او وکیل یې دا ردوي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې پرون د چین له سفیر سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د چینی وګړو د امنیت قوي کولو لپاره نور ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای له میاشتې راهیسې په چینایانو باندې درې لوی حملې شوي دي. په افغانستان کې طالبان وایي وسله والې د پنجشیر په لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د دوی بیان زبهله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وسله والې د پرمختګ سره سره په پنجشیر کې د مخالفینو سره خبرې هم روانې ساتلې دي. پنجشیر یو بدنې ولایت دی چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو په لاس کې نه دی. دلته د پخواني جهادي قوماندان احمدشاه مسعود زوی چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت سینه ډبولې ده ویلي دي چې خبرو او جنګ دواړو ته تیار دي.
لند خبرونه هم د بشری ګواښ نه واورېدل. اوریدونکو سرزو د یو ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په غریزو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شوو د عربونو روپو مالیت د ونو د نیلام کولو پریکړه کړې ده. حکومت په دې لړ کې د چترال د ارندو سیمې نه د 1,000,000 کیوبیک فیټ لرګو د راویستلو او هغه بیا په چکدره کې د ذخیره کولو لپاره 55 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په بیلابیلو سیمو کې پرتو د دې لرګو په اوچتلو بندیزونه وو خو اوس یې حکومت اجازه ورکړې. تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د چترال د ارندو سیمې نه بعد د خواوشا 2.3 بلیونه روپیو د مالیت لرګي راوچتۍ او د چکدرې په ډیپو کې به نیلام ته وړاندې کړي. د اګست په 14 په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې د دغه کار لپاره به حکومت د ځنګلونو څانګې ته د 15.5 میلیونه روپو پانګې ورکړي. په دغه اړه له چتراله خبریال او شنون کې منظور علي وایي چې د خیبر پختونخوا په سواد دیر شنګله او چترال کې د بلیونو روپو وهل شوې ونې د سیندونو یا غرونو په لمنو کې پرتې دي او د حکومتي بندیزونو له کبله یې څوک نشي اوچتولی. نوموړی زیاتوي
چترال کې اوس تقریبا 2 اربو لرګي وي پروت دي. هغه داسې لرګي دي چې پغلا کټ شوی او لرګي او حکومت ضبط کړی او اوس هغه لرګي 2015 نه ته پروت ده او هغه باندې مختلف ډپارټمنټ یو بل سره جګړه روان وو. تقریبا 2-3 کال بیا چترال ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم ضلع هغه پکې رالو نو هغه شی اوس پوری لګیا او اوس تیر کم چې کوم کیبینټ میټنګ دی هغه کې دا فیصله وشو چې دا لرګي وباسو او 550 میلیون روپۍ دی باندې لګي. لرګي چې باسي دا به کوم ملکنډ ډیویژن ټول نغټ ټیپو دا لرګي هغه چکره کې ده نو دا لرګي چې کوم دی دا به چکرې ته ځي او چکرې کې به دا هلته نه به دا نیلام شي.
بلخوا په سواد کې د چاپیریال د ساتنې یو فعال فضل خالق وایي چې د ځنګلونو د سانګې د پالیسۍ او لقبله د ځنګلونو په ګډون د سیمې قدرتي وسیلې د خطر سره مخ دي او په سمه توګه د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو مخه نه نیول کیږي. نوموړی زیاتوي چې باید د دې وسیلو ګټه ځایي خلکو ته ورسي.
چې کله د دې اکشن کیږي نو په اکشن کې ډېرې زیاتې غپلې وشي. مطلب چې حکومت خزانې ته پیسې ځي نو هغه د نش برابري دا نور بیا د دې محکمې او ورسره چې کوم نور د پملاتړ ولاړ خلک ته ولاړې محکمې دي یا افسران دي دا غوجیبونه ته لاړې. بیا دا خبره ده چې په دې کې د ډېر قیمتي لرګي دي او دا ټول لرګي چې تقریبا قیمتي دي هغه د دې په غلامونو کې پراته دي 2 لاکھ پټ په پټا یو خو پخکاره باندې اکشن کیږي د لرګي کنه هغه لرګي بیا پټ پټا داغي اکشن وشي او هغه قیمتي لرګي په اونه پونه ډیر بازارو قیمتونو باندې ورخرشي.
خو د زنګلونو د سانګې چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شوی ونې راوچتی کی او د دغې نه ترلاسه شوی پنګې د ولس په ګټه راولي. په سوات کې د زنګلونو د سانګې مشر وسیم خان وایي چې حکومت په دغه اړه په ځینو پالیسیو کې بدلونونه هم راوستي دي.
مطلب
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د راپور تر مخه پاکستان هر کال د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د خواوشا 200 میلیونه ډالرو لرګي د بهر ملکونو نه راوړي. په دې کې ډېر لرګي له امریکا، جرمني، چین او ملیشیا څخه راځي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په صوبه کې په روان کال کې د ناموسي وژنو غنې پیښې ثبت شوې چې یوازې 45 لټ سوات نه دي. خو د ښځو د حقونو ادارې وایي د شمیره په اصل کې زیاته ده او د ځینو لرو پرتو سیمو نه داسې پیښې نه ریپورت کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په دې اړه د صوبې په زیاتره ضلعو کې کمیټې جوړې کړې دي چې هغو ښځو ته قانوني مرستې ورسوي او یا ورته د سرپنا ځایونه ورکړي چې د کورني تشدد او یا د ژوند له خطر سره مخ مخوی. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په بریکوټ کې د اګست پر شلمه د شپې نه وخته دوه ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او یوه ژوبل شوې ده. د بریکوټ پولیس وایي دغه پیښه په ناوګۍ کلي کې شوې ده چې په وژل شوو کې د یوې جنۍ د اګست پر 28 واده هم وو. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره یو غیر سرکاري اداره دی اویکنینګ وایي د دوی د معلوماتو له مخې د وژل شوې جنۍ ورور هم په دغه شپه د ککړ تن په کور ډزې کړې چې پکې د هغه میرمن وژلې او لور یې ژوبل شوې ده. د اویکنینګ ادارې مشر عرفان حسین د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل په سواد کې لدې سره سږ کال 45 تنه ناموسي وژنو پیښې رپورټ شوې دي. خو نوموړی وایي دا پیښې لدې زیات دي.
تیر چې کوم واقع سره شي دي سره 15 واقع د ما موږ چې کوم ریکارډ کړل 15 شي د انر کلینګ دا روان کال کې او دي دا چې په اصل کې دي چې د مختلف د پولیس بیا د ټیکټکس نه کار اخلي د خې په کار شانت نه لګي کم چې لکه 311 د فرد چې ریاست مو دی شي په دې کې نو زیاتر کیسز کې د خودکشي شکل ولور کې
لا دی وړاندې د سواد ضلع په منګوره کې د اګست پر 10 یو خزینه پولیس اهلکارا د خپل ماشومان مخ کې په ډزو وژل شو دي. د پولیسو تر مخه د منګوري په ملک بعد سیمه کې د 15 بچمور په خپل کور کې دننه په مبینه توګه د پخوانی خاوند لخوا پر ډزو وژل شوی او پر هغه برید کون کې تن تختیدلی. د دغه پولیس اهلکار نوم بخت عزت او چې سم د وړاندې د کورنۍ شخړې له وجې د خپل خاوند نه طلاق اخیسته وو. په سواد کې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خصو د پرمختګ د سرکاري ادارې سوشل ویلفیر او وومن ډیولپمنټ کارکونکي نیلم رحیم د اګست پر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل اوس د ناموسي وژنو په پیښو کې ریاست مدعی بي او حکومت هڅه کوي چې د داسې پیښو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي. په اونر کې موږ خوشی کم دی
په سواد کې ډېر زیات تعداد سي نه رسېږي نه دا اوس زیات شو خو چون کې په خلکو کې لږ پوهه راغله نو د دې ریپورټ یې زیات شو. مدعی قتل کړي او هغه کس د چدې مات کو.
د روان کال په مئی میاشت کې په کوهستان ضلع کې یو سړی او یو ښځه د پت په نوم وژل شول، او له دې وړاندې هم په کوهستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې یو سړی او ښځه د پت په نوم پر ډزو وژل شول. له کوهستانه یو ځای خبریال شمس الرحمن د اګست پر یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي خو اکثره کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته نه وړي. د تیرې جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا د معاصرې ضلع د پولیسو تر مخه دغلته یوه ښځه او د هغې خاوند د خوښې د واده وروسته د غیرت په نوم وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان د 2016 کال په اکتوبر کې د ناموسي وژنو خلاف قانون منظور کړی و. په دې قانون کې ویل شوي وو چې متاثره کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د پانسۍ سزا وشي، او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړي عائشہ بانو د اګست پر یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل دوی د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون لاندې په زیاترو ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي چې غواړي داسې ښځو ته مرستې ورسوي چې د کورنی تشدد او یا هم د ژوند له خطر سره مخامخ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن کلنی رپورت ښایي چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. د دغه شمیرو تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وژنو 1.8 پیښې رپورت شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د اگست په یوویشتمه را ترګرې سپلو په یاد کې وغیته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ترګرې پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ویلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترګرې په پیښو کې شاوخوا 2750 ملکیان او 2715 امنیتی کارکونکي وژل شوی دي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې پتراګری کې له وژل شوو کسانو کورنۍ او زخمی شوو سره مالی مرستې کوي، خو متاثره کورنۍ او سیډونکي وایي باید حکومت د وسلوالو په اړه خپلې پالیسۍ بدله کړي او د دوی قربانیو او د دوی قربانیو ته وګوري او دغه خپل دغه پالیسۍ بدلې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
جنتن متیر شل بس دی قبل امرالو دی بچای نو مانو دی کدا جدی دی او زر می خیال وکم چې وی وینم اغه زده پته کوم چې ناس ته ما اگې گاډی م کړی دی هر څه کړی دی زه ته ځان نه یم په شوی یا
دا غږ د خبر پختونخوا د درګې سیمې د فهمی د بیبي دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پیښور آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن زیشان احمد او اویس احمد وژل شوي وو. فهمی د بیبي د اګست په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د زامنو وژنو یې ټول ژوند ورلا په یو سات کې بدل کړ.
زیشان احمد په پټین کې وو او د بل کې وو په ایټ کې وو. بس هغه ته زوړ لم زدي ډیر زیاته خراب شوم او پلار باندې فچل شوی او اول ته کې وته سو کولاړو ویلې بمو غوړې دی او ویل چې ګوره تا خو دا غم هم نه دی کتلی تاسو څنګه په چندو دوه تو چې هغه ست یو بوت د خپونه وته او یو شګه دلم چې تا یو بیت ایستو نه سپه پروتو چې ما خپل د زی بوت په چندو.
د ترګره د پیښو پړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترګره په 15512 پیښو کې شاوخوا 2750 ملکیان او 2415 امنیتی کارکونکي وشل شوي دي. د ادارې په خپل ویب پاڼه د خبر پښتونخوا او پخانیو
قبایلی سیمو یا فاټار اترګره د پیښو پړه بیل بیل معلومات ورکړی دي. ساوث ایشیا ټریریزم پورټل لیکي ل 2000 کال تر 2021 پورې په خبر پختونخوا کې بیا 3433 د اترګره پیښې شوې چې پکې 5313 ملکیان او 2540 امنیتي کارکونکي وشل شوې دي. دغه سی په فاټا یا پخانی او قبایلی سیمو کې اترګره 3133 وخت پیښو کې 3133 ملکیان او 2102 امنیتی ځواکونه وشل شوي. د قبایلي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زده کوونکي، روغتیا پالان، سیاستوالان او دغسې یو شمېر نور کسان هم زخمی شوي یا وشل شوي دي. په خیبر ضلعه کې د قبایلي شهدا د تحریک یو مشر د حاجي سردار 15 د تره زامن او یو ورور د وسلوالو په بریدونو کې وشل شوي دي.
درې تره زامن مجي 2006 کې شهیدان شوي وو، بیا مې یو ورور او یو تره زوی 2014 کې شهید شو، یو د تره مې موس یو درې څلور میاشتې مخکې شهید شو. هغه اډیشنل چې شو هغه دوه چې کوم شهیدان وو 2014 والا، یو مې تره زوی مو جی او خیمې مو چې کوم 2014 کې شهید شوی وو، هغه په سر باندې برتی شوی وو، هغه شهید شو. دا شهید پیکج کې دا جوړ شو او دا اوس بس د 2021 کې شهید شو. او درې مې په دغه دوه تره زمونږ کې مې درې جی او خیانو خوینې مې دوه دی روزانه د بس داسې مونږ فیل کوو لکه د یتیمانو لکه کور کې یتیمانو مدرسې وي سکول وي.
په اترګری کې د قبایلو ترڅنګ د خیبر پختونخوا نورو سیمو خلکو ته هم زیان رسیدلی دی. په دې کې یوه کورنۍ په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړو خان نواب او وقار احمد خان امدا چې د 2008 کال په اگست کې وسلوالو ورله په کور حمله وکړه او اته تنه وشل.
زما کور، زما دیره، زما پلار کور دیره، دا ټول طالبانو ګرځولي وو او زموږ په کور باندې څلور سوه کسان نغدي وو. زما پکې یو مې وراره، دوه دغه بچي، پنځه نو کران، اته کسان به دې کې زمونږ دي په خپل کور کې ودو بچیا. او دا بس د شپې رالو او دا بچي او دا وراره زما راویستو. زنانو د ټولې ولاړې مور او ګران خویندې او د هغې د مخې په میدان کې ودرول او پلار ته یې کوم یو زوی دې پخت هغه دې ما ول مړ کړي، بیا مې زامن مړ کړي. هغه ظالمان ولګېد، هغوی ول کشر زوی مړ کړ، بیا ول بل مړ کړ، بیا ول اوس پلار مړ کړ.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد د راه راست په نوم پوځي عملیات پیل کړ. د دې عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د سوات اوسیدونکو په وینا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. مټي شرافت بیبي په خپل او داغه دوه بچي د ماټر ګولو په حملو کې زخمیان شوي وو. شرافت بیبي وايي خپل زخمونه یې خشول، خو د دې برید روسته یې زوی محصور شو.
برزینا دغه رغه ماټر دې زما راځوي چې دې بدې لار کې راځه زم کرونه پاغه باندې ولګي چې زو لاس پکې دغه شو او خوب شو بګي فور چو له کور زمنګ ټول کور ولګي دو دا یو لاس خرغه شو دې ډیر زیات علاجونه اپریشنونه به تر سو شو سلو پینځه کال دا علاج وشلې د خو لکه غلا سي مګوتی برابر نشو لاس دا ګس لاس شنه دې خراب دې ته وو سپور وته نشم د کوله.
که څه هم د پاکستان حکومت په بریدونو کې د وشل شو کورنۍ او زخمی کسانو ته د مالی مرستو ورکولو ویلي، خو شرافت بیبي وايي د ماټر ګولې تر بری درستو حکومت دا غي زوی ته 1,00,000 روپے مرستې ورکړې وې چې د علاج لپاره ډېرې کمې وې. د سوات ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم یو شمېر کسان په حملو کې معذور شوي دي. په دې کې یو د کرمې عرفان الله جان هم دی چې 2011 کال د جولای په 15مه په 14 کې تریخ پې پرې شوې. هغه دا مهال په سیمه کې د معذورانو د حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت ورته د راتلونکي کال د مارچ په 13مه د سیبل جایزې ورکولو ویلي دي.
شوی وو پنځل زخمیان، بیا ډیسیبلټی هم ورسره تعلیم هم جاری کول. مشکلات خو زیات وو. دا سوتره چې ولې نه حالات چې مونږ کتل دارنګ ته دا تعلیم سره سره د نور دارنګ ته بچان چې چا سره داسې واقع شوي زمونږ وروڼه خویندې هغوی خیر کې جوړې لپاره مونږ کار وکړو. هغه ټایم مونږ لوکل ارګنایزیشن جوړ کړی وو د کورمې په سطح باندې. هلته مونږ خلکو ته فری ایجوکیشن ورسره د دوی د آرټیفیشل سپی نور دا چې فینانشل اسیسټنس هغه روان وو. هلې ځلې روانې بیا په 2016 کې مونږ پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد کېښودو.
د پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات کړي او وایي چې دا سیمې تر ډېره له وسلوالو پاکې کړي دي. خو د دې سیمو اوسیدونکي او ځینې څېړونکي وایي چې ولس د امنیت لپاره کومې قربانۍ ورکړې وي د هغې څه مثبته نتیجې مخې ته رانغلې. سیرونکې نورین نصیر په دیړه مشال ویډیو ته ویل چې باید حکومت د افغانستان او سیمې صورتحال ته په کتو د وسلوالو په اړه په خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
چې کله مرجر اوشو نو مونږ
یو دا ڈسپل شو دا امپریشن چې پاکستان ملٹری دا غی چکم اسٹیبلشمنٹ دے آغا مخلص نہ دے یا آغا اس آغا چکم امپریشن ہو آغا ختم شو دا قبائلی سیمے کے دا خلقو ملٹنٹس خلاف چکم آپریشن جو شو عام اولس چھ دے آغا زیاد سفر کئی دا چکم پالیسیانی وے دا ریاست دلتا چکم ٹرائبلی علاقے وے آغی کی بیا دی گیٹ کیپرز کریٹ کڑی وہ اور آغی یو قسم تا فسیلیٹیشن ورکول ریاست لا خو آغا مکانزم اشتانا دا خبر دا که ایون ریاست پل آغا زڑا پالیسی چلائی نو آغا بن چلی گی آغا زکا چی آغا زور سٹرکچرز نشتا ایون که زور سٹرکچرز دی دا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن فارم کے راولی ہم خلق او دا خلق و پوہا دمر ڈیرا دا چی آغا آغی تا نوے گیٹ کیپرز کریئٹ کول بڈیر مشکل شی دی تدا سے پالیسی فارمیولیٹ کول پکار دی چی کم اس منگ طالبان کاؤنٹر کولی شو
پدیانا مو دا کورنیو چارو وزارت دا خیبر پختونخوا قانون وزیر دا وزیر اعلی سلاکار کمران بنگش او دا واکمن گوند تحریک انصاف له یو شمیر غړو سره د رابطو هڅه وکړه خو هغه زمونږ ټلیفون اوچت نه کړ البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اگست په 15 مره ترګرې سید کامی کړنلارې پاړه غونډه شوې وه چې پکې وزیر اعظم ویلي وو چې د دې تګلارې لا نور موثر کول لپاره دی ورته بیا کتنه وشي تر دې مخکې وزیر اعظم په جولای کې په تاشکند کې په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې د ترګرې سید کې تر اویا زرو زیاتو کسانو قربانی ورکړی دي د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګرې سید قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او دغه سي د تراګرې سید اداره نیکټا یې هم جوړ کړې ده نیکټا د 2016 کال په خپل ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې د شپږم کال دی چې پکې د وسلوالو بریدونه د کمیدو اړخته روان دي د ادارې ویلي په 2019 کال کې 2.2 ترهګري ز بریدونه شوي وو خو په 2016 کال کې دا 3.1
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست په 18 په خپل یو خپور شوی ریپورت کې ویلي چې د 2020 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه او په دغه دوران د تودوخې درجه په ځینو هیوادونو کې ریکارډ سده ته رسیدلې چې تر ټولو زیات درجه حرارت یې په لاتینی امریکا کې ریکارډ شوی دی بل خو څېړونکي وایي د دغه سیمو بدلونونو اثرات به په پاکستان هم وي د دوی په خبره د ګرمۍ شدت زیاتېدو سره سره د پشکال د بارانونو شدت زیاتېدل د سکلو د اوبو کمیدل د سیلابونو راتلل او په ځنګلونو کې اور لګیدل یې هغه مهم اثرات دي چې په پاکستان او خاص کر په خیبر پختونخوا کې په راتلونکو کالونو کې لیدل کېدای شي تفصیل د فرخند اسد نه
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 په خپل یو راپور کې ویلي چې د 2020 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه د دغه راپور له مخې په لاتینی امریکا کې په جولای کې سخت ګرمي ولیدل شو او د ډیرو خلکو ژوند دغه موسمي بدلون متاثر کړ په ځینو سیمو کې د جولای میاشت کې د تودوخې درجه د تیرو 1200 وخت کال ریکارډ مات کړی او ځینې څېړونکو وایي دا د هغو ماحولیاتي او موسمي بدلون نو نتیجه دا چې د 1300 کلونو راهیسې روانه ده سیرونکو وایي دغه ماحولیاتي بدلونونو اثر پر پاکستان هم پریوزي د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساينس یا انوایرنمنټل ساينسز استاد ډاکټر بشرا خان د اگست پر 16 مشال ریډیو ته ول د پاکستان د جغرافیایي حیثیت له وجې پر دغه هیواد د ماحولیاتي بدلون اثرات زیات وي
پاکستان چې څومره پوری کنټریبیوشن د سنترن دی پاکستان هغه کې ډېر
لکه پاکستان هغه ریسپانسیبل ملکونو کې نه راځي څومره پورې چې افیکټ تعلق دی لکه کم کنټریز یا کم ټریټریز زیات افیکټ کېږي. نو انفارچونیټلی پاکستان سینسیټیو لوکیشن دی نو پاکستان باندې افیکټ د هغې ډېر زیات دی. هغې ریزن زمونږ چې کوم ناردرن هیمالاین دغه دی ده نو ظاهر ده هغه سینسیټیو دی هغې باندې چې لږ ګلوبل وارمنګ اثر چې کوم دی هغه ډېر زیات محسوسېږي. ګلیشیئر ملټ شروع شي بیا هغه لاندې چې کوم زمونږ ایریاز دي هلته کې د فلډ نو د دې فلش فلډ نو د دې شکل کې هغه خپل ځان سرتي.
د موسمیاتو د نړیوالې ادارې یا ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن د راپور له مخې د ځمکې او سمندرونو د سطحې د مجموعي تودوخې درجه د 2014 کال په مقابل کې روان کال 0.01 ډیګري زیاته ریکارډ شوې ده. د ماحولیاتي چارو څېړونکو او پر ماحولیاتي او موسمي بدلونونو کالم لیکونکي ډاکټر شفیق الرحمن د اگست پر شلمه مشال ریډیو ته وویل د 2014 کال وروسته په موسمونو کې ډېر بدلون لیدل شوی دی او باید نړیوال حکومتونه دې اړخت زیات پام وکړي. بلخوا د موسمیاتو د نړیوال ادارې د وروستي راپور له مخې د تودوخې درجې د زیاتېدو سره به په نړۍ کې د بارانونو د پشکال د موسم او وخت او شدت کې بدلون راتللی شي او له دغې سره په ځینو ملکونو کې سیلابونه او په ځینو هیوادونو کې د اوبو کمی هم راتللی شي. د ماحولیاتی او ځمکني بدلونونو یو کارپوه شفقت کاکاخیل د اګست پر شلمه مشال ریډیو ته وویل د تودوخې درجه یا درجه حرارت زیاتېدو له وجې به په پاکستان کې هم بدلون ناراضي.
خیبر پختونخوا چې د کلایمیټ چینج کوم امپیکټ دی هغه په ټول پاکستان کې به او بنیادی طور ته د امپیکټ په اوبو سیکټر باندې ځکه چې زمونږ اوبه د دوو بنیادی سورسز ناراضي یو د ګلیشل سنو او آیس چې په کوم دا اوچت غرونه چې دي دلته چې کوم واوره او دا شوي نو دا میلټ کېږي په ګرمۍ کې او بیا په دریاونو کې راځي او بل مانسون دی. د کلایمیټ چینج به په دې دواړو باندې اثر کوي.
د موسمیاتو نړیواله اداره په خپل راپور کې دا هم وایي کچرې هیوادونو د هغو مسلو هوارولو ته پام ونه کړ د کوم له وجې چې په تیرو نږدو کلونو کې مهم موسمي بدلونونه لیدل شوي دي نو دا به په راتلونکو کلونو کې د پام وړ موسمي او ماحولیاتي بدلونونه راولي او د نړۍ ګڼ هیوادونه به ترې متاثر شي.
اوریدونکو د فرخند اسد رپورټ مو اوریدو. د روانې خبرونې په خره کې درته د هارون بچا په واسه کې د سندره نشر کول له مشال ریډیو سره اوسه.
قدم ملان نگارت نگارا استغفار ملان انکارا استغفار ملان خود او بے خود ترمیان زکیفا یاد خود او بے خود ترمیان زکیفا عشق زند ویل خمارت خمارت استغفار ویلو یا پیالی دیا مخن دخوانو یا پیالی دیا مخن دخوانو زندگی زندگی دل روزگار روزگار استغفار ملک